بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو دوستانو چې په هرځه کې زموږ غوړی له خلوص نه ډک سلامونه نیکې هیلې او خې پرزونه قبول کړي. زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجری مریز کال له چنګاښ د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال له ذیقعدې یا میانې د میاشتې 18 او د 2021 میلادي کال د جولای 8 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوه او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د استانې بهیر د خبرو اترو په 14 پړاو کې د ایران د پلاوی شتون ترون والاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننه پاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به په اسلام کې د اقتصاد او اهمیت نومې پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به الهي نمونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زموږ د نننه سهارنۍ خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار 9 بجې د سم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې منتخب ولسمشر وویل پراخ اقتصادي معاملات او ډلهیز امنیت د ایران او هند تعلقاتو ترجیحات دي. محمد جواد ظریف تاکید وکړ ایران د خپلو افغان وروڼو تر څنګ ټینګ ولاړ دی. د دوبی په جبل علی بندر کې سخت چاودنه اورلګیدنه رامنځته شوه او په افغانستان کې جنګ جګړې او بمجوړې دوام لري. د ایران منتخب ولسمشر ویل د دوو سیمه ییزو لوبغاړو په توګه د ایران او هند په شمول د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره ډله ییز امنیت او پراخ اقتصادي معاملات د دواړو هیوادونو تعلقاتو مهم ترجیحات دي. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر د هند خارجه وزیر سوبرامانیم جی شنکر په کتنه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ثبات او پایداری په تیر بیا په اقتصادي برخه کې د تهران او نوی ډیلی د ګټو له معیار سره سم د تعلقاتو له برابرولو سره تړاو لري. منتخب ولسمشر رئیسی تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې له ثبات، امنیت او رامخ څخه ملاتړ کوي. سید ابراهیم رئیسی زیاته کړه نن خپل د امریکایانو په اعتراف د ایران په خلاف له زیات نه زیات دبو سیاست ماتې خوړل ده او د ایران اسلامي جمهوریت به په پوره قوت سره د ترقۍ لار ته دوام ورکړي. د هند خارجه وزیر سوبرامانیم جی شنکر هم په دغه کتنه کې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی د کدوی پیغام لور کول ورسته ل منتخب ولسمشر رئیسی څخه د ملاقات د موقع ورکول لپاره مننه وکړه. جیشنکر ویل د سیمې د دوو انډیوالانو په توګه د ایران او هند لپاره ډیره مهمه ده چې له مختلفو مشکلاتو او خوندونو سره د مقابلې په لړ کې په خپلو کې سره ملګرتیا وکړي. د هند خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان حالت ډیر جدي دی واضح کړه. د افغانستان ګاونډیان په کار دي دغه هیواد د مشکلاتو د هواري لپاره سره لاسونه ورکړي. هغه هند ته د سفر لپاره له سید ابراهیم رئیسی څخه د دغه هیواد د وزیر اعظم د رسمي بلنې په اعلانولو سره وویل وزیر اعظم مودی په خپل پیغام کې اطمینان څرګند کړی دی چې ستاسو په مدیریت سره د ایران او هند مضبوط تعلقات به لا ودی او پراختیا سره دوام عمومي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر بیگا د افغانستان د مختلفو ډلو له استازو سره لکتنې ورسته وویل ایران تل د خپلو افغان ورونو تر څنګ ټینګ ولاړ دی. د ایرنا د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف په خپل یو ټویټ کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د تهران په قربتوب د خوښۍ په څرګندولو سره وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د راتلونکي نسل لپاره د یو سوله ایز او کامیاب راتلونکي د وړاندې کولو په لار کې د مختلفو سیاسي ډلو او افغانانو لپاره هیڅ خنډ باقی نه پاتې کیږي. جواد ظریف زیاته کړه نن افغان ولس له بهرنی مداخلت او تسلط نه بغیر د خپل راتلونکي لپاره فیصله کولی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دوام کې دا خبره څرګنده کړه چې ایران تل د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې، آرامښت او ترقۍ په لاره کې د افغان مشرانو د کوششونو ملاتړی دی. د بین الافغاني خبرو اترو غونډه پرون د افغانستان د حکومتي استازو د دغه هیواد د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو او د طالبانو د لوړ رتبه پلاوي په ګډون سره په تهران کې شروع شو. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. غریب آبادی ویل د ایټمی ساینس په برخه کې به نورو ته ایثار پاتې نه شو. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر ویل د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلو فنی ضرورتونو په بنیاد پرمختګ جاري وساتي او نورو ته به ایثار نشي. د ایرنا د رپورټ له مخې کاظم غریب آبادی د سیلیسایډ سونګو د تولید او په دې اړه د ځینو هیوادونو د نه اورېدو وړ دریځونو په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې یو لړ وضاحتونه وړاندې کړل. غریب آبادی ویل د ایران لخوا د یورینیم د فلزي یورینیمو د کمی اندازې تولید په اړه د برجامې ټیمې موافقې د ځینو لورو د مصنوعي اندېښنې څرګندونه د اورېدو وړ نه ده او د ایران اسلامي جمهوریت به په خاصه توګه په داسې ځای کې چې له متعلقه فني ساینس څخه برخور دی د خپلو فني ضرورتونو په بنیاد مخ په وړاندې ځي او نورو ته به ایثار نه شي. د دوبه په جبل علی بندر کې سخت چودنه او اور لګیدنه رامسته شو. رسنیو د دوبه په جبل علی بندر کې له چودنې وروسته د اور لګیدو خبر ورکړ. اناتولی خبری اجان سحر وختي اعلان وکړ چې په جبل علی بندر کې د کشتۍ په دننه کې د یو کنټینر د چودېدو له امله دغه اور لګیدنه رامسته شوه. العربیه چینل هم د دوبه په جبل علی بندر کې په یوې تجارتي کشتۍ کې د اور لګیدنې خبر ورکړی دی. زیات تفصیلات لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان ولسمشر دفتر وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر د ویان مرستیال میرمن فاطمه مورچل وویل د دواړو مشرانو ترمنځ په کتنه کې د افغانستان پر روان حالت بحث او خبرې اترې وشوې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې له جمهور رئیس غنی سره په کتنه کې د سولې د ګټورو مذاکراتو پیلېدو د افغانانو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کېدو تاکید کړی دی. دا بحثونه په داسې مهال دوام لري چې د ایران د اسلامي جمهوریت په قربتوب پرون په تهران کې د افغانستان د حکومتي استازي او افغان شخصیتونو او طالب لوړ رتبه پلاوي په ګډون سره بین الافغاني خبرې اترې شروع شوې دي. په لغمان کې د طالب ډلې قومندان وجلې شوې دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
چارواکو د ختیځ ولایت لغمان لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي والی د ټپي کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ له لوري رسنیو ته استول شوي راغلي چې تېره ورځ ناوخته د لغمان ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي برید ترسره شوی چې پکې د خبرپاڼې په وینا د طالبانو له لوري د لغمان ولایت لپاره ګمارل شوی والی زین العابدین سخت ژوبل شوی او د هغه څو تنه وسلوال ملګري وژل شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې ټپي شوی والی د لاسونو او پښو په برخه کې سخت ژوبل شوی او د خپلو ملګرو له لورې نامعلوم لوري ته وړل شوی دی. خبر پاڼې ویلي چې په دې وروستیو کې چې د لغمان ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو له لوري ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي، پکې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوبله وخته چې دا مرجوبله د طالبانو په لیکو کې د ژورو اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلې ده. په خبر پاڼه کې په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلي چې دا عملیات د خبر پاڼې په وینا په بریالۍ توګه روان دي، او تر هغې چې د علي شنګ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نشتونه نه وي پاکه شوي، عملیات به همدارنګه دوام ولري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او د ورستو رپورټونو له مخې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو خار یو شمیر برخې د طالب ځواکونو له وجوده خالی کړې شوې. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې پرون د بادغیس ولایت په مرکز قلعه نو خار باندې د طالب ځواکونو له حملې او د سو حکومتي مرکزونو له نیول کېدو او د دغه ولایت له بند څخه د بندیانو له آزادولو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د طالب ځواکونو له وجوده د قلعه نو خار د حکومتي مرکزونو د خالی کېدو خبر ورکړ. افغانستان د دفاع وزارت زیاته کړه افغان فوجي ځواکونو د والی دفتر، د پولیسو د قومندانۍ او ملي امنیت مرکزونه او د بادغیس مرکز بند د طالب ځواکونو له وجوده خالی کړ. د افغانستان د دفاع وزارت د دې په بیانولو سره چې په دغو عملیاتو کې طالب ډلې ته درانه سرتاوانونه رسولي دي زیاته کړه طالبان له قلعه نو خار څخه د تیښتې په حال کې دي او ډېر زر به دغه خار په بشپړه توګه له طالب ځواکونو خالی کړی شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د استانی بهیر نومې د خبرو اترو پشپاړسم پړاو کې د ایران د پلاوی شتون د زموږ د تبصرې عنوان چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د سوریې په باره کې د استانی بهیر د لوړې سطحې د خبرو اترو شپاړسم پړاو د روسیې، ایران، ترکیې، د سوریې د حکومت او دغه هیواد د ښکېلو لورو د استازي او همدارنګ د سارونکو په توګه د ملګرو ملتو، اردن، لبنان او عراق د استازي او پښتون سره پرون د قزاقستان په پایتخت نور سلطان ښار کې شروع شو. په سیاسي چارو کې د ایران د خارجه وزیر وړومبی مرستیال علي اصغر خاجي په دغه غونډه کې د ایران پلاوی مشري په غاړه لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې اترې کوونکي د سوریې د وروستي حالت، د نړیوالو بشر دوستانه مرستو، په جنیوا کې د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د فعالیت د شروع کېدو، د راتلونکي د اعتماد جوړونکو اقداماتو، من جمله د بندیانو تبادله، د یرغمل نیول شو، د ازادۍ، د بیدرک شو کسانو د لټون په اړه خبرې اترې کیږي. سوریه ته د ایران د پلاوی سفر د استانې په خبرو اترو کې موثره کردار ادا کولو ته په پام سره د ایران لپاره له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییز امنیت د ټینګېدو د اهمیت ښودنه کوي. د سوریه د بدلونو په وړاندې د ایران بهرنی سیاست په سیمه کې د ثبات، ځمکنۍ بشپړتیا او ډله ییز امنیت ساتنه ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تختروانچی د تیرې نهې په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې د ترهګرۍ له سپیرې ښکارندې سره د مقابلې او د هغې د ټولو شکلونو د نفي لپاره د ایران په کلکې ارادې باندې تاکید وکړ. هغه څه چې مسلم دي، د سوریې د بحران هواری هم له ټولو ترهګرو او تیریګرو ډلو سره مقابله او د سوریې د حکومت په واکمنۍ باندې پوره ژمنه ده. په سوریه کې وروستیو انتخاباتو وښودله چې د دغه هیواد مشرتابه ته د خلکو پراخ ملاتړ حاصل دی او پوره سیاسي ذمواری ورته ورپه غاړه شوي دي. په داسې حالاتو کې د قزاقستان په نور سلطان ښار کې د استانې د بهیر د خبرو اترو د نوي پړاو جوړېدل د سوریه د بحران د هواري لپاره د کوششونو د غملتیا او تعقیبونې لپاره یوه بله موقع ده او هیله کیږي چې دغه غونډه به د خبرو اترو ټول لوري د یو ګډ ټکي ترلاسه کولو ته نږدې کړي. هغه پوښتنه چې رامنځته کیږي دا ده چې آیا د سوریه د بحران لپاره فوري حل لارې موجودې دي؟ ځینې شنان دي په یو لنډ موده کې دغه هدف ته رسیدل مشکل بولي. سیاسي شنان دی فرید سادون د روسیې له سپوټنیک خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې په سوریه کې بحران به لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو پورې دوام عمومي. دغه سوری شنان دے په عین حال کې باوري دي چې له افغانستان د امریکا وتل کې دیشي یو نوی معنی ولري، او هغه کې دیشي په سیمه کې د سیاسي بدلونونو لپاره یو سری زوی. د سوری د سیاسي حالاتو په یو کلی جاجونه کې پکار دی اویل شي چې اوس شواهد خودنه کوي چې په سوری کې د قراره د ستنېدو لپاره یو زیاته مناسبه زمینه برابر شوې ده. لدې نظر د سوریې په اړه د استانې د بهیر د لوړې سطحې د خبرو اترو د نوي پړاو جوړېدو دا احتمال زیات کړی دی چې د سوریې د اساسي قانون په کمیټه کې د ګډون کوونکو لورو نوي غونډه هم د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتو د خاص استازي پیډرسین په کوششونو سره په راتلونکو نږدې وختونو کې جوړه شي.
د تاریخ پاڼه کلونه اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پرزوینه ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې اوسم تاسو ته یو تاریخ پاڼه پروګرام دراراو. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د چنګښت میاشتې 18 نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د ذوالقعده یا میانې د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د جولای د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. یو سل یو څلویښت کاله وړاندې د 1300 میلادي کال د جولای په 8 نیټه فرانسوي پوه او د سر د جراحي یا پرینالوجۍ د علم بنسټګر پیر پاول پروکا مړ شو. هغه په 1324 میلادي کال کې په فرانسه کې وزیږید او له لومړنیو زده کړو وروسته پوهنتون ته لاړ او د طب په څانګه کې فارغ التحصیل شو او له هغه وخته یې جراحي پیل کړه. بروکا له جراحي سره په یو وخت تحقیقاتي او مطالعاتي چارو ته هم مخه کړه، تر دې چې په اړومبۍ ځلې مغز او د یوې سخه دانې د علاج لپاره د جراحي د ډرل او ارې په کارولو سره د انسان د سر کوپړۍ کې سوری وکړ. دغه فرانسوي طبیب د مړو په کوپړو باندې د تحقیقاتو په جاري ساتلو سره مهم انکشافات وکړل. بروکا دې نتیجې ته ورسېد چې د خبرو کولو مرکز د مغز کیڼ اړخ دی او د مغز دغې برخې ته چې زیان ورسېږي نو په خبرو کولو کې د ناتوانۍ سبب کیږي. په دې ترتیب په وړومبۍ ځل په مزغو کې د انسان د یوې جسمي وړتیا د کنټرول له ټکي سره د هغې تړاو په ډاګه شو. څلور اتیا کاله مخکې د 1416 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 18 نیټه په تهران کې د سادآباد تړون لاسلیک شو. سادآباد د هغه تړون نوم دی چې د ایران رضا شاه پهلوي، عراق لومړی ملک غازی، افغانستان محمد ظاهر شاه او ترکیه مصطفی کمال اتاتورک ترمنځ په 1416 هجري لمریز کال د چنګاښ په 18 نیټه یعنی د جولای په 8 نیټه د کال 1900 و د شم د انګریزانو په لمسونی او د شوروي د کبلابند کېدو په موخه سره لاسلیک شو. د دغه تړون پر اساس حکومتونه ژمن شو چې یو غژمل سیاست به غوره کړي چې کچيري د دغه حکومتونو څخه یو د کمونیزم د خطرې په وړاندې وګواخل شي نو د یو بل نملاتر وکړي. همدارنګه په دغه تړون کې غړي حکومتونه د یو بل په داخلي چارو کې د لاسوهنو د نه کولو په ترڅ کې په ټولو نړیوالو اختلافاتو کې چې د هغوی ګټې ته متوجه دي باید سره مشورې وکړي او د یو بل پر ضد تیری ونه کړي، خو په عمل کې دغه تړون پوچ او بې معنا وه. د دې لپاره چې په خپله ایران له جرمني سره چې د شوروي ملګری او شریک وو ډیره پراخه ملګرتیا درلوده او د ایران په ډیرو موسسه او ادارو کې د جرمني کارپوهانو شتون درلود. نه دیرش کال وړاندې د 1961 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه د خطاطۍ استاد په معصومی مشهور حاج میرزا احمد نجفی زنجانی وفات شو. دغه خوش ذوقه ایرانی هنروال په عراق کې د نجف په علمي حوزه کې د دینی علومو سره عماله د خطاطۍ او ښکلې لیکنې د هنر زده کړه هم پیل او په کلکه یې تعقیب کړه. د خصائص زینبیه کتاب د هغه د خطاطۍ لومړنی اثر دی. د خطاطۍ د هنر له دغه پیاوړي استاد کابو یو سلس ټوکه کتابونه، 15 نسخې د قرآن مجید او د جماعتونو امام باړو لپاره له 250 ډیرې ډبرلیکونه او لرغوني آثار په یادگار پاتې دي. د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم او د تهران پوهنتون کتیبې د استاد نجفی مشهور آثار ګڼل کیږي. شپږ دېرش کاله وړاندې د 1446 هجري لمریز کال د چنګاښ په 12مه نیټه اوسمهاله عالم او مجاهد آیت الله رباني املشي وفات شو. هغه په 1419 لمریز کال کې د قوم په سپېڅلي ښار په یوه دینداره او روحاني کورنۍ کې وزېږېد او خپلې دیني زده کړې هم په همدې ښار کې پیل کړې. دغه مبارز عالم ډېر کلونه د اسلام د ساتنې او د هغه د لوړو ارزښتونو د ساتلو په لاره کې کوښښونه وکړل. آیت الله رباني املشي د اسلامي حکومت د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د نورو ملګرو او یارانو سره په څیر یوه شیبه هم له هڅو لاس وانه خیست او د هغه ټول ژوند د پاچا رژیم په وخت کې په مبارزه او جلا وطنۍ کې تیر شو. پاش ژوند کې اقتصادي چارې د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د اسلام له نظره د انسان په ژوند کې د متعادل اقتصاد د اهمیت په اکله یو وینا تاسو ته وړاندې کړو. دا چې یو مؤمن انسان څنګه باید یو سالم اقتصادي ژوند تیر کړي په اکله یې درسره ژغېږو. نو هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو دوستانو، د اسلام په تفاکر کې د اقتصادي چلندونو په شمول د ژوند په فعالیتونو کې د یوه مسلمان اعتقادات ډیر غوره رول لري، لکه څرنګه چې اعتقادات د اسلامي ژوند په سټایل کې د ټولو چارو بنسټ دی. هر مسلمان په ځان لازمه ګڼي چې خپل اقتصادي فعالیتونه هم د دینی تعلیماتو په چوکاټ کې ترسره کړي، لکه څرنګه چې په اسلامي تعلیماتو کې پر خدای پاک توکل او یا د هغه پر روزه رسونې ټینګار شوی دی. دا غلط ګمان په ځینو کسانو کې را پیدا شوی چې په خدای باندې توکل او د هغه پر روزه رسونې اعتقاد په کار او هڅې باندې له سپارش سره په تضاد کې دی. د مثال په توګه د قرآن کریم په هود سورې کې په شپږم آیت کې ویل شوي دي چې داسې هیڅ خوځنده نشته مګر دا چې د هغه روزي د خدای پر غاړه ده. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې که د خدای پاک د موجوداتو د روزۍ ضمانت کړی دی، نو بیا انسان ولې بیا د خپل معاش په تامینولو کې زیار باسي؟
د دغې موضوع په تحلیل او توضیح کې استاد شهید مرتضی مطهری داسې وایي: که خدای هم هغه شان چې وړی دی وپیژنو او د هغه له لوړو صفتونو سره زموږ د خپل توان په حد کې بلد شو، نو هغه وخت پوهیږو چې د متعال خدای رازق شونه د انسان له حقوقو او دندو سره تضاد نه لري. پاک خدای په قرآن مجید کې ځان رازق یعنی د روزۍ ورکوونکی بللی دی، خو کار او زیار سپارښتنه هم کړی ده. د متعال خدای رازق شونه په دې معنی ده چې هر یو موجود په امکاناتو او توانمنیو سنبال دی چې له هغه سره په ټاکلې لاره کې د هغه هدایت او مرسته کوي. د مثال په توګه کله چې یو بوټی د ریښې له لارې اوبه او معدني خوراک د خاورو له مینځه جذب کوي او کله چې حیوانات ښکار کوي، نو دا توانمنۍ د متعال خدای د رزاقیت بیلګه دی. پاک خدای هر یو ځناور یا حیوان د ګروهنو او دلچسپیو د یوې لړۍ په وسیله داسې راپنځولی چې په خپلې روزۍ پسې شي او د دغو ګروهنو او غوښتنو د پوره کولو لپاره دې هڅه وکړي. متعال خدای په قرآن مجید کې فرمایي: د هر خوځنده روزي د هغه په غاړه ده، یعنی که د روزۍ لپاره د خدای کفالت او ضمانت نه وای، نو په موجوداتو کې به نه کومه ګروهنه وه او نه کومه غریزه څو فعالیت وکړي. انسان به هم د خپلو حقوقو ساتلو سره کومه دلچسپي نه درلوده. پاک خدای د لا برلاسه موجوداتو او د لا برلاسه موجود په توګه د انسان په اختیار کې لا زیات امکانات ورکړي دي. انسان د عقل له نعمت برخمن دی او باید خپل ټول استعداد او قواو سره د روزۍ د موندلو لپاره ترې استفاده وکړي څو د خپل ضرورت شیان ترلاسه کړي. انسان د خداوند د رزاقیت په حکم د روزۍ له ترلاسه کولو سره د دلچسپۍ په درلودلو سره پنځول شوی دی. په دې توګه ویل کېدلی شي چې د عقل، فزیکي او فکري توانمنۍ په څیر له امکاناتو برخمنېده د الهي رزاقیت یا رزاق شونې نښه ده. خدای پاک روزی رسان دی، خو پر پنځون د واکمنو قوانینو او د طبیعت د بهیر په اپوټه نه، پر هسته یا پنځون واکمن یو. قانون دا دی چې لا زیات امکانات په هڅې او زیار سره د موجوداتو لپاره برابرېږي. د انسان برخمنېده هم په زیاترو موردونو کې د هغه د هڅې او کار معلوم دی.
ډیرو عزتمنو اردوونکو، اوس د معاش د ترلاسه کولو لپاره په هڅې کې د دین د لویانو د ژوند د سټایل د ټیټو هسکو په باب تاسو سره خبرې کوو. هماغه ډول چې مو ویل، پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار اهل بیت علیه السلام په خبر او عمل کې په کار او زیار ټینګار کړی دی او په خپل هم د روزګار په تکل کې فعال وو. یوه ورځ حضرت امام کاظم علیه السلام په خپلو پټیو کې په کار بوخت و. د علی ابن حمزه په نامه یو کس ورغی او عرض یې وکړ: ولې دغه کار نورو ته نه سپارې؟ حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بیا هغه سړي ته په ځواب کې وویل: ولې کار د نورو پر غاړه ور واچوم؟ په داسې حال کې چې له مال له ښه کسان تل په همدغه شان کارونو بوخت و. علی بن ابي حمزه وپوښتل: ای د ما مولا، د چا په باب ته خبرې کوي؟ حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به وپرمیل: د خدای د رسول حضرت علی او د ما پلار نیکه خبره کوم. پر مځکو کې کار کول او په الیا د پیغمبرانو او اولیانو او د خدای پاک د غوره بندگانو سنت دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیا فرمایي، لکه څنګه چې د طلاق سورې دوهم او دریم آیتونه نازل شوي دي چې خدای پاک فرمایي، هر څوک تقوا ته مخه کړي خدای باندې متعال له هغه ځایه چې د هغه په ګمان کې هم نه وي هغه ته روزي ورسوي. د خدای د رسول د اصحابو یوې ډلې په ناسمه اخیستون سره له کاره لاس واخیسته او په عبادت او لمونځ لاس پورې کړ. کله چې پیغمبر اکرم ته دغه خبر ور ورسېدې نو هغه بزرګوار دغو اصحابو ته وفرمیل، هغه څوک د ما دښمن دی چې خوله وازه کړي او دعا غواړي او وایي چې ما ته روزي راکړه خو کار کسب یې پرېښودلی وي.
همداراز له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نقل شوی چې فرمایي، زما د امت د یوې ډلې دعا نه قبلیږي د هغه چا په شمول چې په کور کې ناست وي او وایي، پروردګاره ما ته روزي راکړې او د روزۍ په ترلاسه کولو پسې نه ګرځي. د حضرت امام علی علیه السلام د ژوند د پړاو په باب نقل شوی دی چې هغه بزرګوار هر کله د حکومت له چارو فارغ کېدو نو د قضاوت او یا د تعلیم او تدریس کار به یې کاوه او کله یې دغه کارونه هم ترسره کولی نو بیا به یې کرهنیز کارونو ته مخه کوله او د خرماو ډیرې ونې یې په خپل لاس لګولې. حضرت امام علی علیه السلام د مدینې په لویدیځ کې په یوې سیمې کې په پټیو کې یوه څا وکندله چې پکې ډیر اوبه راووتې. دغه سیمه د سختو بادونو په دلیل د کار لپاره ډیره سخته وه. په همدې دلیل هر څوک پکې کرهنیزو کارونو ته نه تیارېده، خو امام علی علیه السلام هغه مځکه واخیسته او هلته د کارونو سختوالو هغه هیڅکله هم له زیار او کار نه غړاوه. امام بزرگوار په دغه سیمه کې چې ینبع نومېدله په لسګونو څاګانې وکیندلې او د خرماو ډېرې ونې هم ولګولې.
اوریدونکو، حضرت امام علی علیه السلام په خپل ژوند کې د هڅې او کار د وی خاطرې په بیانولو کې فرمایي، په مدینه کې ډیر وږې شوم، د کار کسب لپاره له کوره ووتم او د مدینه په شاوخوا کې مې یوه ښځه ولیدله چې څه نه څه وچې خټې راغونډې کړې وې. پوه شوم چې د دغو خټو د لمدولو نیت یې درلود. د هغې خوا ته ورغلم او وړاندیز مې ورته وکړ چې دغه کار ما ته راوسپاري. په دې شهر چې د اوبو د هر یوې لوښې په بدل کې چې له چای راوباسم یوه خورما ماته راکړي. ما له هغه څه شپاړس لوښې یعنې بلټې اوبه راوویستې. په دې توګه چې لسونه مه تڼاکې شول، د دغو شپاړسو ډولچو په بدل کې مو شپاړس خورما واخیستل. خورما مو ټول پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته یوړل او په دوی مو هم وخوړل. همداراز نقل شوی دی چې یوه ورځ یو کس حضرت امام علی علیه السلام ولیده چې د خرما او د زړو ستر پیټې له ځان سره وړي. له هغه یو پختل دا څه دي چې له ځان سره وړي؟ حضرت امام علی علیه السلام ورته په ځواب کې وفرمیل، انشاءالله د خرما ونې. هغه کس وایي، حضرت علی علیه السلام هغه ټول زړي په خپل لاس سره وکرل. حضرت امام علی علیه السلام په یوې بلې وینا کې فرمایي، مؤمن انسان تل په کار لګیا وي. څوک چې کار کوي ځواک او توانې نور هم زیاتیږي. روزي د کار لاملونه دي. پر دې اساس د روزۍ د ګټلو لپاره به ښې او غوره راودي عمل وکړئ. تاسو ته سپارښتنه کوم چې له کار او زیار لاس وانخلئ. که ستړي یاست او یا تاند یاست، پوه شئ چې ستړیا او لټې آخرت تباه کوي.
په دې توګه وینو چې د دین د لویانو په سیرت کې کار او زیار هم له ډیر اهمیته برخمن دی. حضرت امام علی علیه السلام په یوې جملې کې فرمایي، بېشکه متعال خدای د کار کسب کوونکو سره مینه لري. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې اند و چې د زیارکښو په نصیب کې خورا غوره انعامونه وي او په دې باب فرمایي، هر څوک له حلال لارې خواړه وخوري د هغه لپاره د جنت دروازې پرانستل کیږي، چې له کومې دروازې وغواړي جنت ته داخل شي. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت او گفتار کې یو د پام وړ ټکی د کار روزګار په باب پوهیده و. مسلمان هغه کسان چې په پوهیده او مهارت سره کار کوي لا ښه نتیجه ترلاسه کوي. د اسلام ګران قدر پیغمبر په دې باب د ابن مسعود په نامه یو کس ته فرمایي: ای ابن مسعوده، کله چې د کار لپاره ځان تیاروي نو هغه کار په فکر او پوهې سره ترسره کاوه، او له دې چې کار له دقت او پوهیده پرته ترسره کړې ډډه کوه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك.
دير عزت من أوريدونكو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د الهي نمونو څخه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې حکیم نوم څیړو. حکیم هم له الهي نمونو څخه یو نوم دی چې د داسې کس په معنا ده چې له سمی او نیکی پرته هیڅ هم نه وایي او نه ترسره کوي، او په اصطلاح کې داسې کس ته ویل کېږي چې هر یو څیز پر خپل ځای کې کېږدوي او په ځای کې حکم او قضاوت کوي. نو هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، نن د الهي نومونو له یوې بلې خپرونې سره د ستاسو په حضور کې یو. کوم نوم چې موږ د نن لپاره په نظر کې نیولی دی، د حکیم نوم دی. حکیم د الهي نومونو یو نوم دی او په قرآن کریم کې مشتقات کبو یو سلس ځله ذکر شوي دي. حکیم خدای هغه بشپړه کمال دی چې هیڅ یو اپ کې لاره نن موندي او هغه څه پیدا کوي چې په بشپړه ځواک او ځانګړې مضبوطوالي سره دي. د لغت له نظره حکیم د رښتیا ویونکي او د غوره کردار څښتن ته وایي، او په اصطلاح کې داسې یو کس ته ویل کیږي چې خپل افعال په غوره توګه او تر ټولو په لنډې طریقې سره ترسره کوي او له هر ډول ناسم او نامناسب او خلاف څخه ډډه کوي. حکیم د حکم له ټکي اخیستل شوی دی. حکم د حکومت او د قضاوت معنا هم ورکوي. حکم د معنا کولو او د اصطلاح اصلاح او له ظلم څخه د مخنیوي معنا هم ورکوي. په حقیقت کې له هغه ځایه چې قضاوت د حکومت یوه برخه ده او د حکومت د واک له ملاتړه به غیره د قضي حکم نه پلي کیږي، نو حکم د واکوالۍ په مسلې هم دلالت کوي، لکه څرنګه چې د جاسیه سورې په شپاړسم آیت کې راغلی دي: په حقیقت سره مو بني اسرائیل ته کتاب، یعنی آسماني کتاب، او حکومت او نبوت ورکړ، نو د حکیم په تعریف کې ویلي دي چې حکیم کس په هوشیاری، زیر، زمان پیژندنې او هوشیاره توګه چلند کوي او د خپل ادا په ثبوت کې پیاوړی استدلال وړاندې کوي. یو بل ټکی چې د حکیم په بیان کې زیات یادیږي، حکمت دی. ایرانی لغت فو او د قرآن شریف څېړونکی حسین بن محمد راغب اصفهانی دل مفردات پی غریب القرآن په کتاب کې د حکم د معنا پړوي، حکمت د علم، عقل په اوزار حق ته رسیدل دي. او دغه حکمت چې د خدای تعالی لپاره ذکر کیږي په موجوداتو د متعال خدای د علمي احاطې او د پیاوړتیا او په واک اخرنه درجې سره د هغوی پیدا کولو ته اشاره کوي.
عزیزانو، هغه حیرانوونکی نظم چې په ټولو مخلوقاتو کې له غرونو، دریابونو، بوټو، سمندري او د وچو په موجوداتو او د انسان په بدن کې شتون لري، ټول او ټول د حکیم خدای د تدبیر حاصل دی. په حقیقت کې د نظم برهان یا استدلال لکه څرنګه چې د پاک خدای شتون ثابتوي، د هغه پوه او حکمت هم ثابتوي. امام جعفر صادق علیه السلام په یو حدیث شریف کې چې د توحید مفضل په نامه مشهور شوی، خپل یو باوري صالح او فقی مفضل بن عمر جعفی ته د عالم خلقت زیات شمیر حیرانتیاوی بیان کړی دی. هغه حضرت په دغه وینا کې د انسان، حیوان، مارغه، آسمان، لمر، سپوږمۍ، ستوري، اور، اوبه، معدنونه، بوټي او ونو په پیدایښت کې د پاک خدای حکمت ته اشاره کړې ده. د مثال په توګه د ماشومانو د ژړا په عقل فرمایي، ای مفضل، پوه شه چې د ماشومانو په ماغزو کې یو ډول مایعات چې که پاتې شي نو ماشوم له ناروغیو، ناخوالو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او د سترګو نظر یې له منځه ځي. ژړا هغه مایعات د ماشوم له سره نباسي او په دې توګه یې د بدن او د سترګو سلامتیا ور برابروي. مور او پلار له دې حکمت څخه خبر نه دي، نو هڅه کوي چې د ماشوم د ژړا مخه ونیسي. هغوی نه پوهیږي چې ژړا د ماشوم په ګټه ده. په مسایلو کې داسې ډېرې ګټې شتون لري چې د نړۍ په عدم تدبیر باوري کسان ورڅخه غافل دي، او که پوهېدل نو هیڅکله به یې نه ویل چې دا پلان کې څیز بې ثمره دی، ځکه چې هغوی یې له حکمت څخه خبر نه دي. رښتینی حکیم پاک خدای دی. که یو مخلوق ته د حکمت نسبت ورکولی شي، نو دا له واقعي او بې قید و شرطه حکیم سره د تشبیه له مخې دی، ځکه نو پاک خدای لره د حکمت او د حکم توصیف په دې صفت باندې د انسان له توصیف سره زیات توپیر لري. حکیم انسان هغه دی چې کارچار یې د عالم له قوانینو سره غژمل وي، او په داسې حال کې چې وایو خدای حکیم دی، مفهوم یې دا دی چې تر ټولو غوره قوانینو یې رامنځته کړي دي. حکیم او پوه انسان هم دغه قوانین موندلي او د خپل هدف د ترلاسه کولو په لړ کې د ټاکل شویو قوانینو په چوکاټ کې حرکت کوي. د مثال په توګه انسان د شیانو ترمیاز د لږ څه اړیکې په کشفولو او د یو بل تر څنګ د هغوی په ایښودلو سره ودانۍ جوړوي، لیکن حکیم خدای دی چې هغه شیانې له ځانګړتیاو او پیاوړتیاو سره پیدا کړي او د خاورو، وسپنې او خښتو ترمنځ تړاو پیدا کړي دي.
خواګور دن کو حکیم یعنی د حکمت سختن او حکمت لامل سره سوچ او فکر او د خیر کارونو تر سره کول دي. په یو بل تعبیر کې هغه معیارونه چې انسان په وسیله حق او پیژندیو په هر یو لباس او په خخ کې د باطل تشخیص وکړي حکمت دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حکمت د معرفت نور د تقوا میراث او د رشتوالی میوه بللی دا فرمایلی دی خداوند متعال خپل بندگانو ته تر حکمت ستر لوړ پیوړ خپل او ګران بیا نعمت نه دی عطا کړی. خدای پاک د بکاری سورې په 209 او یم آیت کې فرمایي خدای پو او حکمت هر یو کس ته چې وغواړي ورکوي او هر څوک چې حکمت ترلاسه کړي زیات خیر ترلاسه کړی او د فکر له خواندانو پرته څوک نصیحت نه مومي. حکمت ثبات او پیاوړتیا ده. په پیل کې ثبات او د کار تر پای دوامه د حکیم ځانګړنه ده او حکیم بندگان د متعال خدای په لور بیایي. پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیه السلام ته فرمایل کچیر خدای پاک په خپلو بندگانو کې یو بنده ستا په لاس هدایت کړي په یقین سره ستا لپاره له هغو ټولو څیزونو ډیر برکتناک دی چې لمر راختونه بیا تر لویدو پورې پر لګیږي.
د تاریخ یو تر ټولو نیک او صالح حکیم حضرت لقمان علیه السلام دی چې مبارک نوم یې په قرآن شریف کې دو ځلې راغلی او د قرآن شریف یو دیشم سوره هم د هغه په نامه نومور شوې ده. د قرآن مجید د بیا طریقه خی چې لقمان علیه السلام پیغمبر نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایلی په حقیقت سره وایم چې لقمان پیغمبر نو لیکن داسې یو بنده و چې زیات سوچ به یې کاوه، ایمان او یقین اعلی درجه کې و، خدای سره یې مینه کاوه او پاک خدای هم له هغه سره مینه درلودل او د حکمت نعمت یې ورکړی و. د لقمان د سورې په 12 آیت شریف کې لولو چې موږ لقمان ته حکمت ورکړ. د لقمان د حکمت له اوج نه دا بس دی چې پاک خدای د هغه نصیحتونه په قرآن شریف کې راوستی دي او خپل نصیحتونه د لقمان په ژبې سره د لقمان د سورې په 14 آیت کې ذکر کیږي او په دې توګه د لقمان حکیم توب تایید وي. په دې ځای کې دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې لقمان څرنګه د دې زیات حکمت وړتیا ترلاسه کړه. امام صادق علیه السلام د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل لقمان د شتمنۍ، کورنۍ، پیاوړتیا او ښکلې څېرې له امله له حکمت څخه برخمن نه شو، بلکې د خدای په کار کې پیاوړی او د خدای په خاطر تقوا خپله کړې وه. هغه د ژور لید او په کارونو کې له احتیاط نه برخمن وو. د ګناه له ویرې هیڅکله بې ځایه خندا نه کاوه او هیڅکله په غوسه نه کیدله او له چا سره یې توکې نه کولې او که د دنیا څخه یې څه ترلاسه کول نه په خوشحاله کېدی او د لاسه پور او له لاسه پور کولو کې نه خپه کېدی. عبرت به یې اخیستل او په نفس باندې د برلاسۍ د ترلاسه کولو چارې زده کړې وې. خپل هوس سره وجنګید او د هغې په مرسته یې له شیطان ځان لیرې کړ، نو ځکه هغه ته حکمت ورکول شو. سلمان د مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وتلی صحابي هم د لقمان په څیر عمل کاوه او له نفسیاتي هوسونو سره د مخالفت او د سختیو په زغم سره د یوې داسې وړتیا څښتن شو او د پاک خدای له ځانګړي الطافو برخمن او پاک خدای د حکمت چینې په زړه کې ور وخوټول. سلمان د حکمت داسې یوې مرتبې ته ورسېدل چې حضرت امام علی علیه السلام هغه له لقمان سره پرتله کړ او وی فرمایل خیر دی بی د سلمانو مقام ته، هغه زموږ د اهل بیت دی. تاسو چیرته د سلمان په څیر موندلی شئ چې د حکیم لقمان په شان وي چې په اوله او آخره پوها خبر وي، هغه بیله پای سمندر دی.
Oh,
وګوریدونکو خدای پاک په مختلفو آیتونو کې له قرآن څخه هم د حکیم په صفت سره یادونه کړې ده، لکه د قرآن کریم د یاس د سورې دوهم آیت چې پکې فرمایي والقرآن الحکیم، او یا هم د یونس د مبارکې سورې په سر کې چې د الکتاب الحکیم په نامه نومولې ده. حکمت د معمول سره سم د یوه ژوندي او کلمن شخص صفت دی. په دې خاطر خدای پاک قرآن یې په دې نامې سره یو ژوندی عاقل لارښود او ستر ښوونکی او حکمت ښودونکی موجود په توګه معرفي کوي چې کولی شي د حکم ور د انسانانو پر مخ پرانیزي او هغه مستقیمې لارې ته چې په قرآن شریف کې ورته اشاره شوې ده لارښوونه وکړي. عزیزانو، د پروګرام وروستیو شیبو ته په نږدې کېدا سره ستاسو پام د لقمان علیه السلام ځینو نصیحتونو ته ور اړوو چې په خپل زوی ته یې په خطاب کې کړي وو: زما زویا، تل د خدای شکر پر ځای کړه، د خدای لپاره شریک مه نیسه، ځکه چې له بېنیازه او عظیم خالق سره د یو کمزوري او اړمن مخلوق برابرول ستر ظلم دی. زما زویا، دین د درختی په څیر دی، په خدای باندې ایمان هغه اوبه دی چې درخته شنه کوي، لمونځ ریشه ده، زکات تنه ده، د خدای په لړ کې دوستۍ شاخې دي، ښه اخلاقې پاڼې او له ګناه ډډه یې میوه ده. همهغه شان چې ښه درخته د ښې میوې په ورکړې سره بشپړه کیږي، دین هم له حرامو کړنو څخه په ډډه کولو سره بشپړه کیږي. زما زویا، زر ملګري ولره او پوه شه چې زر ملګري هم لږ دي، او یو دښمن ځان ته مه جوړوه، ځکه چې یو دښمن هم زیات دی.
ډیرې زرمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.